دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سو لومړی به د 10 خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زغل خانم پاموکړی دی سات خبرونه ته د امریکای ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی د چړشمبه پورز ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو ورستی جنگي پرمختګونه ستراتیژیک مومنټم څرګندوي خو د فتح څخه بیخي لري دي د اجنس فرانس پریس د راپور لمخې شل کال لمخې په امریکا د سپتمبر د 11 د بردون ورسته امریکا د طالبانو رژیم وړاند کړ او اوس په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل تقریبا بشپړ شوی وسلوال طالبان د افغانستان د 300 ولسوالیو څخه نیمایي د کنټرول لاندې دي جنرال ملي خبري کانفرنس ول چې بیا هم طالبانو د افغانستان یو بنفوسه شار هم نه دینی ولی د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم ویلي دي چې د طالبانو له خوا واک نیول امکان نه لري خو د دې میاسي په پیل کې هغه د خبرداري مورکړ چې افغانان باید د وسلوالو پر ضد سره یو ځای شي امریکا دا هم ویل دي چې د غیوات به د افغان ملي اردو ملاتړ جاری وساتي د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو درې بلیک هاک جنگي هلیکوپټري افغان پوځ ته د جمعې پر ورځ وسپارلې او نور پوځي تجهیزات به هم پر راتلونکو کې ورکړي د امریکا خبری اژانسونو او مطبوعاتي سازمانونو د جمهور رئیس جو بایدن څخه په یو لیک کې غوښتنه دي چې هغه افغانان امریکا ته ولېږدوي چې د دې ادارو سره په افغانستان کې کار کړی دي په لیک کې د واشنگتن پوسټ نیویارک ټایمز سی این این او لاس انجلس ټایمز په ګډون د امریکا یو شمیر مشهور مطبوعاتو د افغانستان نه د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د خپل افغان همکارانو د ژوند د خوندیتوب پاکله اندیښنه څرګنده کړې ده په لیک کې ویل شوی دي چې دغو کسانو د امریکایي مطبوعاتو سره کار کړی دی شاید طالبان پرې د غچ اخیستنو په خاطر بریدونه وکړي امریکایي مطبوعات په داسې وخت کې د خپل افغان همکارانو د ایستلو خبره کوي چې متحده ایالاتو د حق افغانانو لپاره د ځانګړو ویزو بهیر چټک کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یا حکومت سره کار کړی دی دغه امریکایي مطبوعات ویل دي چې شاوخوا زور ویزو ته اړتیا لري چې له مخې به د هغوی افغان همکاران د امریکا متحده ایالاتو ته راوړل شي د خبریالانو د ملاتړ د ادارو د معلومات پر بنسټ افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره د یو تر ټولو خطرناک هیواد دی په افغانستان کې په تیر یو کال کې څه باندې لس خبریالان او د مطبوعاتو کارکونکي وژل شوي دي ټاکل شوی ده چې د امریکا د بارنو چارو د وزارت مرستیال وینډي شرمن په همدې روانونه کې چین ته په دې خاطر سفر وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې د خرابې په لور دي د هغې په سمون کار وکړي میرمن شرمن د بایدن د حکومت تر ټولو جګپوړي چارواکي ده چې چین ته سفر کوي د امریکا او چین اړیکې د نړۍ تر ټولو مهمې اړیکې بلل کیږي خو بشري حقوقونه او د سایبری امنیت په ګډون ګڼ شمېر مسایل شته چې دواړه هیوادونه تقریبا هر ورځ په یو بل د انتقالونو لپاره کاروي د سپینې ماڼۍ د رسنیو سیکرټري جین ساکی اعلان کړی دی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن به د اگست په 13 د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره په سپینې ماڼۍ کې ملاقات وکړي د اژانس فرانس پریس د راپور مخې په دغه ملاقات کې د دې امکان شته چې کیف به د اوکرين په ختیځ کې هغه جدای غوښتونکي چې روسیا هم راتړ کوي پر ضد د امریکا څخه په نورو مرستو ټینګار وکړي واشنگتن له ډېر وخت راځي کیف او د ماسکو ترمنځ په شخړه کې د اوکرين ملاتړ کوي او جمهور رئیس بایدن د جون په میاشت کې شاغلي زلنسکي ته د ملاقات بلنه ورکړې وه خو دغه ملاقات نیټه لاغه وروسته اعلان شوه چې متحده ایالات وویل چې دوی د جرمني سره د نورد سټریم دوه د ګازو د نلیک د جنجالي پروژې پر سر یوې موافقې ته رسیدلې دي دغه موافقه په روسیې د بندیزونو لګېدو لاره برابرولې سي او هڅه به وسي چې د ګازو نلیک د اوکرين د لارې را تیر کړي د امریکا د جمهور رئیس بایدن حکومت د روسي په لاوجه د غشتونکو پر ضد د کیو سره کلک ملاتړ څرګند کړی د اوکرين په ختیځ کې د 2014 کال راځي په شخړو کې ډیر لزره کسان وژل شوی دي د مالیه محلي چارواکو د چړشمبه پر ورځ ویلي چې د یواد په جنوب ختیځ کې لشتر لږه شلتنه په یو جهیل کې د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مرسیبي او نه تنه نور ژغورل شوی دي د بایا شاروال ویلي دي چې د کشتۍ مسافر د دوشنبه پر ورځ د لوی اختر په مراسمو کې د ګډون لپاره په لارول چې کشتۍ د یو درخت سره ټکر وکړ او ډوبسوه شاروال زیاته کړي چې کب نیمونکو دروشتنه جسدونه د اوبو څخه راایستلې دي او نه تنه نورې ژغورلې دي د سلینکانګ د پولیسو مشر د نوم د نشودلو پر شرط اژانس فرانس پریس ته ویلي دي چې د شوزو او ماشومانو په ګډون لشتر لږه شلته نمبر سی ویني او په پاکستان کې پرون د چړشمبه پر ورځ د ویډیو شریکولو یو تر ټولو مشهور شبکه ټیک ټاک د څلورم ځل لپاره د نامناسبو موادو خپرولو په تور بند شو د د پاکستان د مخابراتو ادارې په ویلامي کې ویل دی چې د ټیک ټاک د بنیدو پریکړه په دې شبکې کې د نامناسبو موادو شتون او چې دا شبکه د دې موادو په لری کولو کې پات راغلی ده سوي ده. ټیک ټاک د همدې میاسې په سر کې هم د یوې ایالتي محکمې د پریکړې له وجې د دوو ورځو لپاره په پاکستان کې بند شوی و. ټیک ټاک د همدې کال د جون په میاشت کې څه باندې 6 میلیونه ویډیوګانې د دې شبکې د پاکستان د برخې نه پاکې کړې. د کمپنۍ ویلي دي چې 45% کې لري ویډیوګانې غیر اخلاقي وي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به د رپورټ راسو چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې طالبان غواړي د القاعده شبکه یو ور بیا راولي او دا ډله د پاکستان له مدرسو دستور اخلي. جمهور رئیس وویل چې طالبان د لشکری طیبه او جیش محمد جنگالی افغانستان ته راولي. جمهور رئیس دا څرګندونه په داسې محل کې کوي چې د اختر په ورځو کې نامعلوم اوربند حاکم و، خو د دفاع وزارت وایي چې په 9 ولایتونو کې طالبانو حمله کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په دې رپورټ کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په دوم ورځ د کمانډو ځانګړو عملیاتونو قلوردو ته ورغلی او هلته په خپل وینا کې ویلي چې طالبان غواړي افغانستان د ترګرو په ځانګو بدل کړي.
اینا از مدرسه پاکستانی دستور میگیره، 10,000 نفر از جیش محمد و لشکر طیبه میخواین وارد کنن، القاعده سیاره میخواین باز از خاطرش کل افغانا را تباه کنن. یه واری مونی لیده اسامه بن لادن افغانستان سر چی در لودل دی اسامه دی پاره چه خرابی را نورد. دوی غواری چه افغانستان دی توریستان و زانگوسی.
ولسمشر غنی کمانډوی ځواک ته ویلی چې په دریو یا شپږو میاشتو کې د سم عملیاتونه وکړي.
شپږ میاشتې قوت باندې کار وکړي. دا دښمن پیاوړی نه ده، یو وار چې زور وګوري بیا ګوره چې به څنګه تخته کوي. او اوس درته بهترین فرصت برابر شوی، اوس په سوریو کې نه دي، صفونه یې معلوم شوي. په دې حالت کې دا درې شپږ میاشتې تاسې شپه ورځ یو کوي چې موږ دوی مات کړو، چې هم نړۍ ته هم منطقې ته معلومه سي چې افغانان څنګه جرأت لري.
د اختر په دوهمه ورځ د ولسمشر غنی دا وینا داسې مهال شوې ده چې یو شمېر د کابل ښاریان وایي د اختر په دوه ورځو کې نه اعلان شوی اوربند هیڅ کړی دی.
هغه که هر څوک دی دایمي اوربند ته خوشاله دی، نو که بیا دا درې ورځې دایمي ورځې اوربند چې د اوس نه معلومه اوربند دی ته خو بيخي خوشاله دی، او که معلوم شوی وي هغه ته ډیر خوشاله و.
خو اختر تیر شو، داسې نه معلومه سوله پکې وشوه چې ته د کوم ډازو مازو د کوم دی داسې اواز نه دی خپور شوی چې ته څوک یا کوم شهید شوی یا کومه پیښه شوی.
خو دفاع وزارت به امریکا غږ ته ویل چې طالبانو د اختر په دوه ورځو کې هم عملیاتونو ته ادامه ورکړې ده.
تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې دوی په 19 ولایتونو او 15 ولسوالیو کې ثقیله خفیفه اندوختونه او همداراز حملې او د ماین انفجارونه پیښې ترسره سوي دي. د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا د دوی دغه بریدونه او حملې دفع سوي دي. په پایله کې طالب ته هم تلفات اوښتی دي.
د اختر دازل اوربند چې د دوهې د جمهوریت او طالبانو د لوړپوړو پلاو په مذاکراتو کې هم پر توافق نه دی شوی.
اختر په درې ورځو کې یو اعلان شوی اوربند ښکاري، ګڼو سیمو کې آرامي ده، خلک په ډېره نورماله توګه باندې اختر مانځي. په ځینو ولایتو کې د سپینګیرو قومي مشرانو په وساطت اوربند هم رسمي اوربند هم شوی چې دا خپله یو لوی پرمختګ ده.
دا تیرو کلونو په اخترونو کې ځینې رسمي او ځینې نه اعلان شوي اوربندونه کېدل، خو د سږني کال اختر اوربند لري او د ځینو په باور ښایي جګړه ګرمه شي او د سولې د مړاوي خبرې هم لاتت شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې د جګړو د پراخېدو وروسته د عامه روغتیا وزارت په جګړه کې د شکیلو غاړو غوښتي چې د روغتیایي مرکزونو څخه د پوځي اهدافو لپاره کار نه اخلي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم ویلي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو نږدې نیمایي ښځې او ماشومان دي. په دې باره کې نور حال زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله راستولې دي.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروخوی چې افغانستان کې د جګړې د پراخېدو وروسته په اکثر ولایتونو کې روغتونونه د جګړې له ټپیانو ډک شوي چې ورسره د اضطراري حالاتو د یو کال د مودې لپاره روغتي امکاناتو زیرمې په تیرو دنیو میاشتو کې په مصرف رسیدلی دي. ښاغلي مجروخوی ویل چې د جګړو د پراخېدو سره سره د عامې روغتیا وزارت روغتونونه او روغتي مرکزونه په ټول هیواد کې پرانیستي دي.
یو روغتون ماته مثال راکړي چې هغه تړل شوی اوسي که در جګړې په ډګر کې آمدی راکټ ور باندې راځي او بل کور ته انتقال کړی دی، ستاسو قابله خوري، ستاسو نرس ورور، ستاسو ډاکټر دې ته نه ګوري چې دا ټپی د کم ځای راغلی دی، دا ټپی کم قوم او اړخ ته تړاو لري. موږ ډاکټران یو، په دغه تور شپه او سخت ورځ کې روغتیا خدمات وړاندې کوو او ستاسو نه زموږ درون ملت تاسو نه متوقع دی چې خپل روغتیا سکتور تر څنګ ودرېږئ، دوی تشویق کړی او موږ ته دا فرصت او دا همت او دا انګیزه تر دې نه زیات راکړي چې تاسو ته په دې وضعیت کې په دې شرایطو کې غاړین خدمات وړاندې کوو. زموږ روغتونو کې دا اوس په اکثر ولایاتو کې د ټپیانو له کبله ځای بېخې نشته. زه کندهار ته لاړم، زه کندز ته لاړم، د نور ولایتونو احوال لرم. متاسفانه روغتونونه ډک دي د ټپیانو. زموږ هغه ایمرجنسی کټ یا غبستی چې مدرلود دی او کال د پاره موږ په 2.5 میاشتو کې دا ټول مصرف کړ.
ډاکټر وحید مجروح په افغانستان کې د خېلو غواړو او غوښتل چې د روغتیا سکتور کار ته دي درناوی وکړي او د روغتیایي مرکزونو څخه دي د پوځي اهدافو لپاره کار نه اخلي.
غوښتنه مو دا ده چې روغتیا سکتور او روغتیایي خدمات د حملاتونه، د تهدیدونه، د ګواښونه او د روغتیایي مراکزو کې پوځیانو ځای پر ځای کېدونه مستثنا وساتل سي، چې موږ دا فرصت ولرو چې هغه زموږ وطنوال چې د جګړې له کبله متاسفانه ټپي شوي دي، موږ دوی ته روغتیایي خدمات وړاندې کړو. تاسو دومره په لنډ ټوګه وایم چې د ټپیانو د درملنې په برخه کې دومره فشار لاندې یو چې حد و اندازه نه لري. موږ هم روغتیایي خدمات، عادي خدمات وړاندې کوو، هم کووید-19 په مقابل کې خدمات وړاندې کوو او هم روغتیایی خدمات او تر ټولو زیات ټپیان ته روغتیایی خدمات وړاندې کی.
ډاکټر وحید مجروح د عامې روغتیا په سکتور کې د وسلوالو د بریدونو یادونه ونه کړه، خو افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د روانې میاشتې جولای د نیمایي د راپور له مخې د روان 2021 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د مرستې رسونې ادارو په روغتیایي کارکوونکو او مرکزونو باندې 10 بریدونه ثبت کړي دي. وچا وایي چې دا بریدونه د اتو ولایتونو په 13 ولسوالیو کې شوي چې له امله 12 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي، لست پیل شوی او تر نور بندین شوی دی. دغه راپور لمخې په دغه بریدونو کې د یالو سرختي مرکزونو ته زیان رسیدلی دی. همداشان په دغه بریدونو کې 15 ناروغان وژل شوی او یو هم ټپي شوی دی. د بلې خوا د نړیوال سلسلیب کمیټې ICRC په راپور کې افغانستان کې پر ملکی تلفاتو ژور اندېښنه ښودلې او ویلي چې په دغه هیواد کې په جګړو کې د ټولو ټپي شوو ملکی وګړو نږدې نیمایي ښځې او ماشومان دي. د نړیوال سلسلیب کمیټې ویلي چې په تیرو شپږ میاشتو کې یوازې د کندهار د میرویس نیکه حوزوي روغتون کې د 2355 تنو هغه ټپیانو درملنه کړي چې د جګړې خېلو خواو په نښتو کې ژوبل شوي وو. زاید راوي چې دا شمېر ټپیان د تیر کال پرتله له دوه برابرو څخه هم زیات دي. ICRC وایي چې په ملکي ټپیانو کې نږدې نیمي ژوبل شوي ماشومان او ښځې دي. د سره صلیب د کمیټې د راپور له مخې د دغه کمیټې د فزیکي بیارغونې او مساوي غړو د نصب څانګې په تیرو شپږ میاشتو کې 1310 تنه زخمیان ثبت کړي او له 1000 نه ډېر مساوي غړي هغو ناروغانو ته برابر کړي چې په جګړه کې د بدن غړي له لاسه ورکړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، د بلوچستان د چمن په شار کې پرون اختر په داسې حال کې ول منځل سو چې د افغانستان سره پوله د مسافرو په مخ بند و. د ډیوی رادیو خبريال نعمت الله سرحدي په دې باره کې رپورت راستولی.
په چمن سره د شار کې د چارواکو له خوا ورکړل شوی سخت امنیتي ګواښونو لاندې ځای خلکو د لوی اختر مذهبي رسومات ترسره کړل او پر خلاص ډاګونو باندې د اختر منځ وکړي چې په دغه مهال د چارواکو له خوا سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو. دغه د اختر مزوبیر اسماتر سره کول په محل امجد خان ایډوکیټ و وی او ای ډی وته وویل سپلر بر پښتانه وطن باندې خبرې سوي غمیز سپو کی دوی د لوی اختر ډیر په سادهګۍ سره لمانځي. د د په وینا سي دا وخت په لر بر پښتونخوا کې پښتونو وژنه روانه ده او هر لوري ته ویني بهیږي. باید پښتانه په خپل میس کې رورولي پیدا کی او خبرې سوي د جنگ سپی ختمه کی.
ټول افغانان پښتانه د یو ډیر سخت ستړي سره مخامخ دي، د یو ناورین سره مخامخ دي، په ډیر زیات تعداد باندې شهیدان شوي دي. یو داسې کورنۍ نسته چې هغه دې غمجن نه وي، یو خوشحاله زړه په ټول وطن کې نسته، خو لیکن د دې هر څه باوجود موږ و ټول ولس ته و ټول لر و بر افغان وطن ته د لوی اختر پر دې موقع باندې مبارکي وایو.
خود پاکستانی چارواکو له خلی د سپین بولدک او چمن ترمن سره دی پوله بابدوسی نن دویم ورځ هم بنده پاته و. پرون او نن د پولی د بندیدو خبر مخکې څخه چارواکو له خوا ورکړل شوی و. د دې وجه پر پوله د خلکو ګڼه ګڼه نه لیدل کېدل. خود سیمه یو ادی کس جمال الدین اسګزی وو ویل د پولی د بندیدو له وجه دوی په دغه لوی اختر ونه توانیدل د پولی ابلی غاړې ته پراته خپل خپلوانو سره وویني.
موږ ډیر قربان د لیک به ها خوا سپاته سوی دي، دوستان په اخوا دي، قربان په اخوا دي، نیم په دې خوا باندې پاته سوی دي. نو بارډر حالات هم برابر نه دي. ډیر خلک اوس په مسافرۍ کې اختر تیروي. د هر کور سه یو دوه مسافر دي، هر کور سه یو دوه شهادتونه سوي دي، زخمیان سوي دي، بل سوي ده. نو په دغه حواله باندې لوی اختر په ډیر باندې موږ په ساده والی باندې بنو.
د غرنګ د ایالت په نور پښتوني سیمو کې هم لوی اختر مذهبي رسومات ادا کړل سپل. سی هم په دغه سیمو کې د چارواکو لخوا سخت امنیتي ګامونه اخیستل سوي وو، خو په ټوله ایالت کې د چارواکو لخوا د سی قسمه د بدامنۍ د پیښې خبر تر دم غړي پورې نه دی ورکړل سوی. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د امریکا د بهرنوی چارو وزارت په قطر کې د جمهوریت او طالبانو د استادو ترمنځ د ورستی ملاقات هرکلی کړي او ویلي دي چې امریکا به د افغانستان د سولې لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. د بل خوا د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د سه‌شنبه په ورځ ویلي دي چې دی به د ترکیه لخوا د کابل د هوایی ډګر د امنیت او چارو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. د خبر نور جزئیات زموږ له همکار سمیع الله جلال زت خواوري.
ښاغلی اردوغان چې د لوی اختر د لمانځه وروسته خبرې کولې، دا تایید کړ چې یاد سخت دریز اسلام پاله ډله د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر په اړه د ترکیې د پلان سره یو څه ناراحت و.
طالبان یو څه ناراحت لري. پر دې پروسه به له طالبانو سره بحث وشي. په هغه شکل چې طالبانو له امریکا سره خبرې وکړي، زه فکر کوم طالبان به له ترکیې سره دا خبرې په ډېر راحت شکل سره وکولای شي. زه د دې امکان رامنځته کوم چې موږ پر دغو موضوعاتو له هغوی سره بحث وکړو او یوې موافقې ته سره ورسیږو، ځکه ترکیه د هغوی له عقایدو سره کوم مخالفت نه لري.
اردوغان دغه څرګندونی وروسته لغه وکړي چې طالبانو تیره اونۍ خبرداري ورکړ چې ترکیه باید د نورو بهرنیو پوځیانو سره یو ځای خپل سرتیری له افغانستانه وباسي. اردوغان د دوشنبه په ورځ پر طالبانو غږ وکړ چې په خپل ورونو وطنوالو اشغال څخه ډډه وکړي او زیاته کړې چې په افغانستان کې د طالبانو موقف له هغه څه سره برابر نه دی لکه څنګه چې مسلمانان له نورو مسلمانانو سره برخورد کوي. بلخوا د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ساتلو په اړه د یو توافق اړتیا خورا زیاته شوې ده، ځکه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو محاربوي ماموریت د ختم نیټې ته څو اونۍ پاتې دي. ترکیه اوس هم د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د ساتلو په اړه له امریکا سره په خبرو بوخته ده.
امریکا بیزم بعضی
مون خپل معین شرایط لرو چې له امریکا څخه توقع لرو. دا څه دي؟ نوملای امریکا به د ډیپلوماسۍ او ډیپلوماټیک اړیکو په برخه کې له مونږ سره ودرېږي. دوهم، هغوی به له مونږ سره لوجستیکی همکارۍ ته دوام ورکړي. او بل مورد دا دی چې د دې پروسې پر مهال به جدي مالی او اداري محدودیتونه موجود وي او په دې برخه کې به امریکا له ترکیې څخه لازم ملاتړ وکړي.
بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزارت د جمهوریت په استازي توپ د جکپوري هیئت او طالبانو د نمائندگانو ترمنځ د ورستۍ مشترکې اعلامیې هرکلی کوي.
We will continue
مونږ بل افغانانو افغان حکومت سره همکارۍ ته دوام ورکړو او له هغه ډیپلوماټیکي پروسې هم ملاتړ وکړو چې څو ورځې وړاندې پکې پرمختګ رامنځته شو او افغان اړخونو مشترک اعلامیه صادره کړه. بیا وایم پریکړه لیکونه مثبتی، مونږ به د دې تعقیب کوو او هیله من یو چې دوام یې پر راتلونکو ورځو او اونیو کې وګورو.
د طالبانو مشر مولوی هبت الله اخندزاده په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې طالبانو تحریک په افغانستان کې د لسیزو جګړو د ختمېدو په هدف سیاسي توافق ته ژمن دی، خو له دې سره سره دغه اورپکه ډله اوس هم د سیمو د ترلاسه کېدو په هدف په لسګونو ولسوالیو کې له افغان ځواکونو سره جګړه کوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
او به طرف معلومات تر لاسه کئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، کاناډا سر د اگست لنهمه د هوغو کسانو پر مخ له متحده ایالاتو سره د خپل سرحد د پرانیستلو اعلان وکړ چې په بشپړه توګه واکسین سوي دي او غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. په دې اړه د امریکا جغ د خبريال ګریک مک میکولچ د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسټلولې.
کاناډایي مامورانو اعلان وکړ کوم امریکایي اتباع او هغه کسان چې په متحده ایالاتو کې د اوسېدو اجازه یا ګرین کارت لري او ځانونه په بشپړه توګه د کوویډ په مقابل کې واکسین کړي، کو غواړي کولای شي چې د اگست د میاشتې له نهمې وروسته کاناډا ته سفر وکړي. د کاناډا او متحده ایالاتو ګډ سرحد چې 8,190 کیلومتره اوږدوالی لري د نړۍ تر ټولو غټ بې دفاع سرحد ګڼل کیږي. کاناډایي مامورانو ویلي دي کم خلک چې کاناډا ته د داخلېدو په نیت د ځمکې لارې او یا د هوایي سفر اراده لري باید وښيي چې په بشپړه توګه واکسین لګولې دي او د کووېډ د ناروغۍ ظاهري علامې هم نه لري. د دې نه علاوه له سفر کول نه 2 ساعته مخکې باید هغوی د کووېډ د منفی ټیسټ سرټیفیکټ هم له ځان سره ولري. هغوی باید په روغتیایي اسناد د ارایو CAN په نوم د کاناډا د حکومت په آنلاین سیستم کې درج کړي او هم باید چاپي ورقې له ځان سره وساتي. د کاناډا چارواکو ویل دي چې د اگست له 8 نه به وروسته د یو شمېر نورو هیوادونو په اتباعو باندې هم کاناډا ته د سفر کولو قیودات نرم کړي. د کاناډا او امریکا ترمن سرحد د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې تړل شوی. کاناډایي اتباعو کولی شو چې د کووېډ 19 د منفی ټیسټ په درلودلو سره امریکا ته سفر وکړي. د بیلینګهام په ښار کې واقع د لویدیز واشنگټن د پوهنتون د سرحدي څېړنو د مؤسسې امیرا لارا ټراټمن وای چې هغه د کاناډا د چارواکو لخوا پر پریکړه باندې حیران شوی نه ده. نوموړې په دې باور ده چې له متحده ایالاتو نه کاناډا ته د امریکایانو ته د اجازې ورکول یو طبیعي اقدام و او په دې خوشاله ده چې دغو قیوداتو د نرمول لپاره یوه خاصه نیټه هم وټاکله. د کاناډا د سوداګرۍ د شورا عامل رئیس ګولډي هډر وایي چې د کاناډا د حکومت دا اعلان د سوداګرۍ په خیر دی. کله چې تاسې په دې اړه سوچ وکي سرګند به شي هغه څه چې د تیرو 14 او 18 میاشتو په دوران کې تیر شو له تکلیف نه ډکو او د خلکو ترمنځ د نږدې ارتباطاتو د ساتلو طبیعي اقدام نه و. ځینې خلکو غوښتل چې له خپل خپلوانو سره د غمرازۍ لپاره سفر وکړي او ځینې د خوښیو په مراسمو کې د ګډون په خاطر او ځینې نورې یا د سوداګرۍ په خاطر او یا د سیاحت په خاطر باندې راتلل. د کاناډا د چیمبر اف کامرس یا د سوداګرۍ د خونی رئیس پیرن بیټی د مسافرینو لپاره د لوختۍ اسنادو د شرط لامل یو څه اندېښمن دی او وایي ممکن چې په دغه وجه باندې ځینې خلک خپل سفرونه وځنډي. حکومت مجبور دی چې دغه کار د ګړندي کولو لپاره په نورو لارو باندې فکر وکړي. قانونو د دې ویرې شته چې دواړو خوا ته به د ټرافیکو د ازدحام په وجه باندې موټرې جام شي. د مسافرینو لپاره صرف د واکسین د لګولو د ډیجیلی اسنادو په سرټیفیکټونو باندې اکتفا وشي او د کاناډا چارواکي دي د کووېډ 19 د منفی ټیسټ د سرټیفیکټ د لودلو شرط نه هم تیر شي. د کاناډا او متحده ایالاتو ترمنځ د سرحد پرانستلو اعلان د کاناډا د عامه مسؤلیت وزیر بل بلیر د امریکا د کورنی امنیت له وزیر الیجاندرو مایورکاس سره پر ټلیفون باندې له خبرو نه وروسته وکړ. د کاناډا د عامه مسؤلیت وزیر واچې پر تفریحي کښتیو باندې لګول شوی قیودات به د نومبر د لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. د کاناډا د سرحدي خدماتو اداره له امریکا سره د ګډ سرحد د سرنې او مراقبت یو سلو اولس پوستې لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا غږ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن انویل انساني قاچاق یا بشري قاچاق د بشري حقوق یو سپکاوی دی، دا بشري حیثیت ته یو توهین دی. موږ پوهیږو چې دا د ټولنو او اقتصادونو بې ثباته کول دي، ځکه نو موږ د یو هیواد په حیث هر هغه شی وکړو چې کولی شو، مګر د یوې بین المللي ټولنې په حیث د انساني قاچاق مخه ونیسو چې هر چیرې واقع کیږي. بین المللي کارګری سازمان اټکل کوي چې په درسته نړۍ کې 25 میلیونه خلک د بشري قاچاق قربانیان دي. امریکا د انساني قاچاق دوه ډولونه په رسمیت پیژني، شاخه کار او جنسي قاچاق. ډېرې مجبور کېږي چې تجارتي جنسي کار وکړي، ډېرې مجبور کېږي چې په فابریکو، قانونو یا کروندو کې کار وکړي یا وسلوالو ډلو سره یوځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای د میاشتې په لومړۍ نیټه د انساني قاچاق په باره کې خپل کنانی راپور خپور کړ. د نړۍ ډېره جامع منبع چې په درسته نړۍ کې د امریکا په شمول د انساني قاچاق ضد د حکومت کوښښونه ارزیابي کوي. د انسانانو قاچاقبران په پرله پسې توګه خپل میتودونه برابروي او د امریکا په شمول هر یو هیواد باید خپل استراتیجۍ داسې برابرې کړي چې له دوی نه د مخه وي. د کووید-19 وبا په انساني قاچاق باندې تاثیر وکړ. بشری قاچاقبران له فرصت نه ګټه اخلي چې خپلو عملیاتو ته وده ورکړي. هغه خلک چې د کووید-19 وبا لخوا د ډیرو ناوړه اقتصادي شرایطو سره مخامخ شو، استثمارولو ته ډیر جوړ شول. ډیر خلک د ښوونځي او کار لپاره په ساعتونو وخت په آنلاین باندې تیروي. انساني قاچاقبران له انټرنیټ نه کار اخلي چې بالقوه قربانیان په دام کې راګیر کړي او استخدام یې کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل روان راپورت په هغه بشري قاچاق کولو باندې تمرکز کوي چې دولت یې ملاتړ کوي. موږ د یوولس هیوادونو په باره کې اسناد لرو چې حکومت په خپله بشري قاچاق بر دی. د مثال په ډول د عامه کار د پروژو په باره کې یا په اقتصادي سکتورونو کې له جبري او شاخه کار نه کار اخلي چې حکومت احساس کوي په خاصه توګه مهم دي. په آخر کې راپورت په ښکاره توګه مني د سیستماتیکې نابرابرۍ او د انساني قاچاق ترمنځ ارتباط شته. دا داسې یو څه دی چې د امریکا په شمول ډیرو هیوادونو ته پکار ده چې د دې سره مبارزه وکړي. دا ځکه چې انساني قاچاقبران کمزورې ټولنې یا هغه کسان ښکار کوي چې احتمال نه لري د سرغړونو راپورټ ورکړي، یا هغه کسان چې ډیر کم احتمال شته چې باور پرې وشي چې دوی راپورټ ورکړي چې دوی هدف ګرځول شوی دي یا ورسره ناوړه سلوک شوی دی. کومنګ د انساني قاچاق پای ته رسولو په باره کې جدي یو، موږ باید سیستماتیکې نژاد پرستۍ د خوځو په خلاف تعویز او د تعویز نور ډولونو له ریښونه د رایستلو لپاره کار وکړو او په هر اندازه یوه ډېره برابره ټولنه جوړه کړو. زموږ نړۍ د ډېرو عاجلو چیلنجونو سره مخامخ ده. هیڅ یو هیواد یې په ځانګړي اقدام سره نشي حلولی. موږ ته پکار ده چې په ګډه کار وکړو، معلومات سره شریک کړو او هر یو مسؤول وګڼل شي. همدا علت دی موږ به داسې نړۍ جوړه کړو چې هیڅوک به د انساني قاچاقبرانو لخوا استثمار نشي او هر یو به په دې قادر وي چې په حفاظت او درنښت کې ژوند وکړي.
د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.